النووسي وهلكي جابوا ولكي ونفر بندي كبير ان ده غزيني شان تاسن زرورت نو وچو باید وشي په دار اقام مثلا مده ده غزيني مشروع زدیانو چه خلقو درلو دلی اغا امکانات با ده خلقو نو اخستل شوی
بله لیکن آقای کاروخیل په دې کې شک نشته چې خصوصا د شزو په برخه کې شاتګونه ډیر دي لیکن طالبان وایي چې په تدریج دغه حقونه دوی ته ورکوي مثلا د نجونو د تعلیم وعده یې کړې وه اوس وایي چې حاضر دي چې نجونو ته اجازه ورکړي چې تر دولسمه پورې ټو یعنی کاملا د درس اجازه ورکوي
ولې ښځې بردادي چې بعد همېشه نارینه ته د سرنوشت وکړي دا خور ته اسلام ورکړی ده هغه شریعت چې د دوی دعوه کوي د مغه حق دی دا خو اسلام ورکړی ده علم خو په انسانانو باندې فرض ده که هغه نر ده که ښځه ده ولې په یو بهانه باندې هغه محدوده کېږي هغه معطلېږي ولې د خو د آزاد انسان پیدا شوی دی حق ده او حکومتونه باید ورته امکانات برابر کړي نه دا چې محدودیتونه ورته ایجاد کړي یعنې په دې معنی ده که ښځه یو لکه یو شی شو یو دوم جنس شو باید یو نارینه اوس تصمیم ونیسي زه نه پوهېږم ولې
لیوال صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم که تاسو د کال په فرهنګي پیښو باندې نظر څرګند کړئ یو زرو څلور سوم کال په فرهنګي ډګر کې د افغانستان لپاره څنګه کال و
له فرهنګي پلوه له بده مرغه لکه د ژوند نور اړخونه تیر کال د افغانانو دپاره یا د افغانستان دپاره یو ښه کال نه و البته د فرهنګي رکود هغه پایل لاله پخوانه را پایل شوی و موږ پوهیږو چې په وروستیو څو کلونو کې افغانستان له یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ و او دا ستونزې زیاتېدې د دې سره هم مهال اقتصادي ستونزې ورسره یو ځای فرهنګي ستونزې او نیمګړتیاوې هم ډېرې دي اما له سقوط سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط سره فرهنګي هڅو او نوښتونو او پرمختګونو بهیر تقریبا په ټپه ودرېد په څو برخو کې موږ کولای شو د فرهنګي زیانونو تر ټولو لوی موارد وشمیرو اول دا چې له بده مرغه په افغانستان کې تعلیمی او تحصیلی بنسټونه په هغه ډول چې په دې تیرو شلو کلونو کې قوام موندلی و او د سویې یو برید ته رسېدلی و دا ټکنی شو له بده مرغه په دې وروستیو پیښو کې هم دغه نصاب او هغه فرهنګي سطحه هغه علمي سطحه هغه اکاډمیکه سطحه تر پښتنو لاندې راغله چې لا علمي کادرونه استادان لیکوال فرهنګیان شاعران او ټول هغه خلک چې په اکاډمیکو علمي فرهنګي او پوهنتوني برخو کې مصروف و د هیواد نه لویه برخه یې ووتل بله برخه چې ډېر لوی زیان و د افغانستان د فرهنګ دپاره هغه دغه د نشراتو او د چاپ او د خپرونو برخه وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې ډېره ښه وده کړې وه د لومړي ځل دپاره افغانانو په کتاب پیسې ورکولې او د لومړي ځل دپاره د کتاب مارکیټ ایجاد شوی و په افغانستان کې موږ ګورو چې تر سقوط وروسته د کتابونو د چاپ او نشر او مارکیټ او اخیستلو ژباړلو لیکلو دا ودرېدل موزیمونه د دوی آثار دا اوس هم یو ویره شته د آرشیفونو او فرهنګي زیرمو په شمول چې دا به خوندي وي او که به نه وي
لیکن ریوال صاحب تاسو د آرشیف خبره وکړه طالبانو څو ځلي ویلي دي چې آرشیف خوندي دی او ورته توجه کوي او نور آثار ورسپاري همدارنګه د موزیم په ارتباط ویلي چې نور آثار به مر ورسپاري موزیم خوندي دی او حتی د افغان فلم وویل چې افغان فلم فعال کړی دی دو مستند فلمونه هم جوړ کړی دي یعنی هغه په خواني طالبان نه دي چې په نیویه ملسی زکیو
خدای وکي چې دا سی وی مګر هغه خبرونه چې کله کله راووزی مثلا د بامیانو د بوتانو ترڅنګ د کیندنو مسله واقعا جدی اندیښنه ده، ډیره جدی اندیښنه ده. آرشیف یوازې ملي آرشیف نه و، تاسو پوهیږئ چې نور آرشیفونه هم و چې فرهنګي اهمیت ډیر زیات دی، سیاسي او اداري اهمیتونه هم لري. مثلا یو مثال د ارګ آرشیف دی چې هغه په مراتبو د لوینو ارګونو نه اهمیت دی ملي آرشیف تر بریده پورې دی.
داوزه صاحب، افغانستان سره ډیر مرستې کړي، په میلیاردونو ډالرو مرستې کړي په تیرو کلونو کې، خو په تیرو وو میاشتو کې حداقل دا مرستې درېدلې دي، او حتی دا هم ویل کېږي چې تر دغه وو میاشتو له مخکې له ډیرې مرستې کمې شوې وي. له دې درکه څه فکر کوئ چې افغانستان به څومره تاوان کړی وي؟
اصل مسله خو اوس فعلاً دپاره همدغه د خلک د همدې ناحیې نه ډېر ضروریږي. یو کورنۍ د شپې دپاره د خوړنو دپاره څه ونه لري، اشپزخانې خالي، دیګه خالي، هغوی ته دا نورې خبرې بعدي اهمیت لري. اول ورته مهمه د خپل بچو مړول دي، نو مهمه مسله همدا ده. او دا دې پورې اړه لري چې دنیا څنګه تعامل کوي د اوس فعلي ادارې سره. پخوانۍ ادارې سره خو مختلف پړاوونه و، سر کې خو داسې یو حالت و چې که افغانستان پیسې نم شوې مصرفولی، هغوی را ګزارولی، راچولی، پمپ کولی افغانستان ته پیسې، خو بیا په نسبتا نورمال حالت کې په کال کې په حدود د 10 میلیارد ډالر افغانستان ته مرسته ورکول کېدل، چې هغه 15 میلیارد نظامی و او 15 میلیارد اقتصادي و. په دا د طالبانو د امریکا د معاهده د امضا کولو نه پس، یعنی د فبروري د 2006 نه پس، بیا دا مرستو کې کموالی راغی، دې کې شک نشته. د جنیوا کنفرانس په هغه کال کې چې دایر شو هغه دومره کامیاب نه و لکه پخواني کنفرانسونه، یعنی توجه لږه کمه شوې وه، او دنیا په دې فکر کې وه چې داسې یو ګډ نظام به راشي د طالبانو او د جمهوریت ترمنځ، به یو د سولې تړون ته ورسیږي، دنیا به هغه په رسمیت وپیژني، او بیا په پخوانۍ دلچسپۍ او علاقمندۍ به د افغانستان سره کومک ته دوام ورکړي. خو متاسفانه چې هسې ونه شو، تغییر آنی راغی او یو طرفه راغی، ټول پخواني پلانونه هم د دنیا والو هم د افغان سیاست مدارانو په زړه کې څه و، هغه ماسې پاتې شول، یو نوی حالت رامنځته راغی. اوس په دې نوي حالت کې دنیا تر اوسه پورې لیوالتیا نه ده ښودلې چې د طالبانو اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. تر څو چې په رسمیت ونه پیژني، یوازې د خیراتي کومکونه به وي، او خیراتي کومکونه باندې یو ملک نه ابادیږي، حتی مړیږي په نه، ځکه په لاره کې ډېرې مصرفیږي. نو اقتصادي مرستې د نړیوالو هغه د سیاسي وضعیت پورې اړه لري، او سیاسي وضعیت او سیاسي حالت د دنیا په رسمیت پیژندلو پورې اړه لري، او د دنیا رسمیت پیژندل بیا په داخلي مشروعیت پورې اړه لري چې دا نظام فعلي د طالبان څنګه کولی شي چې خپل داخلي مشروعیت مستحکم کړي، هغه شکل باندې کې چې هم د افغانانو قناعت پرې حاصلي، هم د دنیاوالو. نو اقتصادي حالت کې یو څه نه څه لنډ لنډ پیشرفتونه شته سیاسي برخه کې، مثال په توګه د کمیسیون چې ټاکلې دي چې د سیاسینو سره مذاکره وکړي، یا هم تاسو مرته اشاره وکړه د جنکو د میرمنو درس ته یو څه اجازه ورکړي، د خو هغه بیا عملي مشکلات لري ډېر. نو د دنیاوال دې ته په خسترګه ګوري، په روغ نیت ورته ګوري، خو دا کافي نه دي چې په دې باندې منجر شي چې دنیا را وړاندې شي طالبان په رسمیت وپیژني، او بیا د هغه رسمیت پیژندلو په نتیجه کې اقتصادي کومکونه شروع کړي.
اوس د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ موین او د اسلامي امارت ویاند ښاغلی ذبیح الله مجاهد هم د واتس اپ له طریقې را سره دی. له نورو میلمنو څخه مې وپوښتل چې 1400 کال د دوی په نظر د افغانستان لپاره څنګه کالو، ستاسو په نظر څنګه کالو؟
دا کال چې تیر شو 1400 کال، دا کال د حوادثو سره مل کالو، او افغانستان لپاره زما په ګمان ښېګڼې ډېرې وې. ځکه لتیرو شلو کالونو په افغانستان کې ډېرې ودرنه جګړه روانه وه. د کال په جریان کې اوس کولی چې افغانستان د جنگ راوځي، دا یو ډېره لویه خبره وه. په افغانستان کې بهرني ځواکونه شتون درلود چې هغه د افغانستان ازادي او استقلال او هر څه تر خطر لاندې راوستي وو، افغانستان ته جګړه هم راوستې وه. دا ځواکونه ووتل په دې کال کې، دا د افغانانو دپاره ډېر یو لوی د افتخار ځای هم و او همداراز د خوښۍ ځای هم و او د مصیبتونو هغه زیږنده ختمه سوه. بل دا اوس د افغانستان کې فساد په دې کال کې انشاءالله په ټولیزه توګه ختم سو، له منځه ولاړ. هغه که اخلاقي فساد وي که اداري فساد وي، همداسې د غصب او پراخ غلا او چور مخنیوی وسو، افغانستان د خپل ملکیت خاوند سو، افغانانو وسو کولی په خپل اراده باندې یو نظام ځانته ولري. دغه خوبیانې دي چې د دې کال افغانانو ته پاتې دي. البته اقتصادي ستونزې هم شته چې هغه په دې کال پورې منحصرې نه دي. تېرو شلو کلونو کې یو متداوم اقتصادي بحران دا روان و، همداراز وچکالۍ او ځینې نور مسایل د دې باعث و، کورونایي ستونزې چې نړیوالې لا وننګول، هغه نو جلا موضوع ده چې د کال پورې نه شو تړلی. ولې دغه کال د افغانانو دپاره زموږ په باور ښه کارو لاسته راوړنې زیاتې وې.
زموږ میلمنو هم دې ته اشاره وکړه چې ځینې مثبت ټکي وو په دې کال کې، حتی ستاسو د طالبانو د واک ته رسېدو سره ځینې مثبت خبرې وې، مثلا امنیت راغی. لیکن دوی وایي چې که چېرته طالبانو توجه کړې وای، کېدای شوای د دغو مثبتو خبرو ترڅنګ لا ډېرې بریاوې درلودلی. مثلا مرستې نه وای درېدلې، د نجونو ښوونځي نه وای بند شوي، زرګونه پوهان او متخصصان له هېواد نه وای وتلي.
هغه موضوع خو د موږ په واک کې ځکه نه وسې، د جنگ هغه مقابل جهت هغوی سره موږ په اصرار سره په ډېر ټینګار سره د مذاکرات یو پروسه درلوده، او متاسفانه دوی ونه توانېدي چې هغه پروسه له موږ سره په مخ بوزي او جنگ ترکیز یې کاوه. د جنگ غوښتنې تر اخره وخته پورې، که تاسې دغه تېر نظام د مشرانو ویناوې مطالعې لاندې ونیسئ، ستاسو سره په آرشیف کې کېدای شي وي، تر اخره پورې د جنگ ترکیز کاوه، د جنگ شعار یې پورته کاوه، د محو کېدو نظر ورسره و. نو موږ نه شوای کوی په یو لوریز دول باندې حالت نه دغه ستونزې پېښ شوې دي مخه ونیسو. البته تاسو به یاد وي کله موږ کابل ته نږدې هم سموږ یو اعلامیه ورکړه، زموږ کابل ته په زور نه ننوځو، د دې تېښتې او بحران او د دې مرستو د درېدو یا ځینو نورو ستونزو مخنیوی مو کړی دی. نه ځواکونه مو کنټرول
ځواکونه
په سهار کې ځواکونه کنټرول وو. هغه کله پلچرخي پولیس په خپله د پلچرخي محافظت پرېږدي نو زندانی خامخا وځي، یو بندي دروازه ورته خلاص نه ولې به په زندان کې ناست، دا خو معقوله نه ده. او اصلي موضوع دا دی چې خپله دننه اداره وشړې ده، ادارې کار پرېښود، امنیتي ارګانونه وشړېدل مخکې له دې چې موږ ورننه. زموږ دا د همدې لپاره په اعلامیه کې ورکړه ستاسې باید خپل جیپات سیاحت مسالمت امیز منځ ته راشي، ولې ونسو هغه نو زموږ په اختیار کې نه ده. هغه داسې موضوع وسې پېښه شوه.
محترم شینکی کډوخیل، ستاسو نظر څه دی؟ البته لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه چې طالبانو ځینې تغییرات د ښځو د حقونو په برخه کې راوستي دي، ښوونځي پرانیزي وعده یې کړې ده چې په نوي تعلیمي کال کې به تر 12مه پورې نجونو ته اجازه ورکړي، او په پوهنتون کې هم اجازه ورکړې ده. البته په ځینو تغییراتو سره، او دا هم ویل کېږي چې دوی حاضر دي چې په دولتي ادارو کې هم اجازه ورکړي، خو په ځینو تغییراتو سره.
مشکل دا ده چې هر نو بدلون چې راځي، متاسفانه په افغانستان کې اولنه حمله په میرمنو باندې وي. دوی افغان ښځه همیشه بد لوازمایي څخه تېره شي، یو سختي ویني، یو مقامات ویني، یو ستونزه سره مخامخ شي، بیا وروسته دوی شرایط ورته وازه کوي، به داسې به وي هسې به وي. تاسو وګورئ چې زه نه پوهېږم، یو ځل خو تېر ځل د دوی په د حکومت په وخت کې 5 کاله نجونې مطلق د اول صفحه تر 12 صفحه له تعلیم نه محرومه شولې. ژوند هره ورځ ډېره مهمه ده، ولې یوه ښځه یوه جلکۍ 5 کاله ژوند د لاسه ورکړي او بې تعلیمه پاتې شي، د هغې قیمت یو تعداد جنو تر اخره باید ورکړي او بې سواده پاتې شو. وخت تر تېر شو، معرف هم خپل یو وخت یو عمر لري، نظر په خپل پالیسیانو باندې روی نه جذبوي. راځو په سرش کال کې، ولې نجونې پاتې شوې؟ خو دوی خو سم نورمال مکتب ته تلل باید پرېښي وای. مطلب مې دا ده چې ځینې کارونه دي هغه کارونه وکړي چې باید نه وای کړی، ولې اولنه حمله په همیشه په میرمنو په نجونو باندې کېږي؟ یو طرف ته مثلا ما په ننګرهار کې نجونو سره خبرې وکړلې، یو طرف ته دوی اجازه ورکول شوې چې بد ولاړ شي، بل طرف ته مثلا د لارې چک پوینټونه کسان چې ولاند یو چې دغه خدي مراد کې یو چې دغه وایي چې مرې سلیکشا ولاته د چې کې دیواله تاره ایوال د سپاره کړل ده. او دوه مسله د پیداراتو کې د خصو بیته ګمارل دا ډیره یو مهمه خبره ده.
میرمن کډوخیل وویل چې دوی هیله لري چې طالبان به په دولتي ادارو کې مشزو ته د کار کولو حق ورکي او دراس په تصمیم نیولو کې به حق ورکي. په دې اړه د طالبانو تصمیم او اراده څه ده؟
ګورې دلته یو غټ تحول منځ راغی په افغانستان کې او ډېر لوی لاستاوړنې منځ راغلی. دا خو ډېر جزئي مسائل یادوي. البته د افغانستان کې که جنگ روان وي، بدبختي روان وي، بیا دغه شیان څه دا یادوي د دې معنا او مفهوم هېڅ نشته. کله چې آرامش راځي یو لوی ځواک دلته ماتې خوري او هېواد له اشغال خلاصي کې دغه چې ولې له نظره غورځي دومره کوچنۍ مسئلې ته ځو. او یا مثلا دلته یو لوی جنگ تحصیل نو آمده کړی دا سلګونه کال چا نه دور کړی، یو تعداد ښځې وي کم تعداد. نو بل دا دسې دغه د دومره لوی جنګ مخه نیول کېږي په ورځ کې 300 نفر اقلا ځوان له لاسه ورکوي. د دومره لوی جنګ مخه سې نیول کېږي دا دومره لویه مسله ولې دومره کوچنۍ ده؟ دوی ته دغه د تعلیم مسله ټولو ته مهمه ده، د رسیدګي د مسؤلیت ته د نظام ادب کوي. او هغه هم دوه میاشتې چې تکلیفتوب راغی د کورونایي مسایلو له وجې نه تېر ټول تعلیمي کال مختل شوی دی، تنه د دغه تحولاتو موضوع نه وه. یو دا داسې یو انتقاد پیدا کو راځي یو رد
وکړو نړیوال هم ستایل دي طالبانو پریکړه چې تعلیم ته اجازه ورکوي. لیکن سوال اوس د ادارو مسله وه چې په دفترونو کې به هم اجازه ورکړل شي په دولتي ادارو کې.
د بحث کوو چې د 2014 کال په افغانستان کې لمریز کال څرنګه تیر شو، په دې بحث کوو. داسې راتلونکي کې څه کېږي؟ راتلونکي کال ته به پرېږدو، زه امیدوار یم ټولې ستونزې به حل کېږي او ورو ورو به حل کېږي. دا اصلاحات وخت غواړي، وختګیره دي، باید وخت ورکړ سي. او لوی لوی مسایل باید چې هغه افغانانو ترلاسه کړي باندې باید حساب وسي. او راتلونکي لپاره امید لرو چې راتلونکي کال به ټول هغه ناخوالې چې افغانستان سره مخ ته یو ملت په شکل د هغو حل کېدو ته هم لاس یو کوي او هغه به حل کوي. ځینې مسایل اقتصادي دي، ځینې مسایل اجتماعي دي او ټولنیز پوهاوی ده چې دا ټول کارونه مخکې وسي، بیا دغه اندېښنې چې وړې وړې پاتې دي دا حل کېږي. داسې نه چې په افغانستان کې ټول مسایل جوړو سه په څو ښځې په چوکیو کې نه دي راغلي، بس نور ټولې ستونزې حل دي. آیا په ولسوالۍ کې د ښځو لپاره حق رسېدلی وو دا شل کاله؟ آیا دغه ولایتو کې رسېدلی وو؟ یو څلور ښځې په واک کې راولې نو دا ښځو حق تامین ده او بس اطمینان حاصل ده. نه، سیاسي موضوعات دي او دینه استفاده کېږي دې موضوع نه یو شعار په توګه باندې.
لیوال صاحب، تاسو مخکې په فرهنګي ډګر کې وویل چې ډېرې ستونزې وي، فعالیتونه په دې ډګر کې کم شوي دي. په راتلونکي کال کې څه پیشنهادوئ چې څه باید وشي چې وضعیت بیرته تغییر شي؟
د فرهنګ سکتور مخامخ په دریو څلورو اړخونو پورې ارتباط لري. اول فرهنګي شخصیتونه دي چې دا اوس په ټوله نړۍ کې تیتو پراک دي. دومه برخه ده چې د فکر او د بیان د اظهار امکانات دي چې خلک آزاد فکر وکړلی شي او دغه فکر تولید شي. د متن په توګه دغه یو فرهنګي هڅه ده. دا متن کېدای شي موسیقي وي، کېدای شي لیکنه وي، کېدای شي شعر وي، کېدای شي نقاشي وي، کېدای شي سینما وي. دا متن هر څه کېدلی شي. دا په دې پورې. او درېیم اړخ یې ډېر مهم اړخ مادي اقتصادي ده چې د دې لپاره زمینه مساعده وي او یو ملي پالیسي وجود ولري. زه فکر کوم په راتلونکي کال کې یوازینی کار چې موږ کولای شو هغه سکتورونه، د فرهنګ هغه سکتورونه چې په افغانستان کې دننه متوقف دي لکه موسیقي، دې لپاره باید ټول هغه فرهنګي شخصیتونه او فرهنګي فعالین چې په نړۍ کې ژوند کوي دغه نیمګړتیا او دغه تشه بهر یو ډول جبران کی.
داوځي صاحب، په 1400 لومړي کال کې باید کوم مسلو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ ځکه چې اوسنۍ حالت سره لدی چې ښاغلی مجاهد صاحب ته نسبتا آیډیال ښکاری، لیکن شاید آیډیال نه وي ډیرو خلکو لپاره، ځکه چې تر اوسه پرې افغانستان یو داسې دولت نه لري چې نړۍ په رسمیت وپیژني. شاید ډیر کم داسې هیوادونه وي چې یو په رسمیت پیژندلی حکومت نه لري. د فقر او نیستۍ خبره هم تاسو وکړه، نو څه فکر کوئ چې کوم شي ته باید توجه وشي په دې کال کې؟
راتلونکي کال کې زه دوه مسایلو باندې تمرکز ورکوم، اگر چې مسایل ډېر دي. یوه دا ده چې اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې خپل اداره یو لاس کې، خپل نظام یو لاس کې. دوی یو لاس نه دي. پا په سر کې دی شاید رهبری په سطح باندې متفقی متحدی یو تحریک دی یو امارت دی اما ښکته چې زی بیا دا سینه دی مشکلات ډیر دي یو تشه چې په دې مورد کې شته هغه دا دی چې دوی یو واضح قانون نه لري مثال په توګه د تیر نظام اساسي قانون خو دوی ملغا اعلان کړی دی بیا اعلان وکړ چې د ظاهر شاه د وخت قانون بلک تعدیل سره تطبیق شي خو هغې بیا معلومات نشو چې څه وکړل هغه تعدیل خو باید پکې راغلی و یو کمیسیون باید جوړ شوی و چې هغه یې تعدیل کړی و یعنی هر قانون د هېڅ قانون نه ښه دی ښه یي بهتر یي اوس یو خوانه قانون نشته بل خوانه د تطبیق پیسې کې اوس هم شکوک شبهات دي چې یو سان نه تطبیقیږي په دې کې مشکلات شته نو یو د ازما وړاندیز دی وارزو مې ده چې هیله ده دی وکولی شي چې د خپل ادارې یو لاس کې
مجاهد صاحب اتمن به د طالبانو حکومت هم په دې فکر کړی وي چې په راتلونکي کال کې به کومو شانو ته لومړیتوب ورکوي
په راتلونکي کال کې موږ زموږ اولویت اقتصاد موضوع ده نو راتلونکي کال به د اقتصاد د جلب او د سرمایه د جلب او د لوی پروژو د پایل کال وي زموږ په اند چې هیواد اقتصاد به خو ودرېږي دغه پاتې ستونزې اول د فقر ستونزه حل کېږي زموږ مخکې ویلي فقر یو سلسلهواره پروسه وه چې افغانستان خلک یې ځورول دا څو کاله ځکه د جنگ سره طبیعي ده چې فقر به وي جنگ پای ته ورسېږي اوس به خلک بېرته په خپلو پښو درېږي
سلامت اوسئ ښاغلی ذبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د اسلامي امارت ویاند همداراز له ښاغلي محمد عمر داودزي عبدالغفور لیوال او محترم شینکی کډوخیل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی شرکت ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاش رسای دي دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره